آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د خبرون لندیز د ننګرهار پونتون او استادانو درسي اعتصاب پیل کړی دی. د کینه جمهور رئیس پرون د شنبې په ورځ په هیواد کې دیوالی او اتحاد غوښتنه وکړه او د اردن یو ډیپلومات ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې یو ځل بیا څرګندې کړې دي. السلام علیکم رو جوړ او خوشاله اوسې. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې راپورټونه درواورو او په اخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واوري. خدا دې اوس به طاهر اڅکزی صاحب خبرونه درواوروي.
د ننګرهار د پوهنتون استادانو درسي اعتصاب پیل کړی دی. د ننګرهار د پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر محمد اجمل صاپی امریکا غږ ته وویل چې د څو عواملو په بنا یې د تدریس څخه لاس اخیستی دی. دوی وایي چې د استادانو معاشونه چې تقریبا 15 میلیون افغانۍ وي غلو تښتولي دي او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې معاشونه به ورته ورکړه سي که نه. استادان مسؤول نه دي، د کور د جوړولو لپاره مځکه نه لري، په پوهنتون کې اصلاحات او د نورو داخلي ستونزو حل غواړي. دغو استادانو ویل دي چې پوهنتون ته ورځي خو تر هغو تدریس نه کوي چې دغه ستونزې نوی حل شوي. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا پرون د شنبې په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه. هغه دا وینا دوې ورځې وروسته له هغه وکړه چې د الشباب د ډلې مبارزینو په یو پوهنتون کې 138 کسه قتل عام کړل چې اکثره یې عیسویان وو. جمهور رئیس کینیاتا ملت ته په تلویزیونی وینا کې درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړ او د کینیایانو څخه یې وغوښتل چې د هیواد د سولې او ثبات ساتلو دپاره دې کار وکړي. د کینیا جمهور رئیس په خپل هغه یقیني نظر باندې تاکید وکړ چې اسلام د سولې، زغم او تحمل دین دی او ویل چې کینیایي سومالیایان او مسلمانان د کینیا د اقتصادي او سیاسي ژوند یوه ډیره مهمه برخه تشکیلوي. د پنجشنبې د ورځې د قتل عام حمله چې د ګاریسا په پوهنتون باندې وسوه د 1990 کال څخه راوروسته چې القاعدې په نایروبي کې د امریکا په سفارت باندې وکړه او په کیسه د پاسه 200 کسه ووژل سول، په هغه هیواد کې تر ټولو سخته تروریستي حمله وه. جمهور رئیس کینیاتا وعده وکړه چې حکومت به د ټولو لارو چارو څخه کار واخلي چې هغه اسلامي مبارزین عدالت ته راکش کړي چې د ګاریسا په پوهنتون باندې په حمله کې لاس لري. هغه وویل چې الشباب باید نه یوازې په کینیا کې له منځه یوړل سي، بلکې په سومالیا کې هم چې اصلي ځای دی باید محو او تباه سي. د اردن یو ډیپلومات ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او په هغې پریکړې باندې غور کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو کې دي د بشري ملحوظاتو په وجه ځنډ راسي. په ملګرو ملتونو کې د اردن سفیر دینا کوار وویل چې د امنیت شورا غړي هیله لري چې د هغې پریکړې په اړه دي چې د روسیې لخوا ترتیب شوې ده د دوشنبې تر ورځې پورې یوه موافقه وسي. هغې د خپل هغه دریز له مخې دا وینا وکړه چې په دې میاشت کې د امنیت شورا ریاست ور په غاړه دی. د امنیت شورا غړو پرون د شنبې په ورځ د روسیې په غوښتنه د یمن د حالاتو په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. روسیا د امنیت شورا په 15 غړو هیوادونو کې دایمي چوکۍ لري. په جنیو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د جګړو سمدستي بندېدل غوښتي او ویلې دي چې هغه د دغو جګړو په حال کې د مرستې مواد نسی رسولی. سعودي عربستان د عربي ملکونو د هغه ائتلاف مشري کوي چې د یوې اونۍ راهیسې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې بمباری کوي او دغو بمباریو پرون د شنبې په ورځ هم دوام درلود او په پایتخت صنعا کې د دغو یاغیانو په ځایونو باندې روانې وې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د سفیر مرستیال ولادیمیر سفرانکوف وویل چې په نظامی عملیاتو کې وقفه به د ډیپلوماتانو او هغو خلکو سره مرسته وکړي چې غواړي د یمن څخه راووزي. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر پیټر ویلسن د ملکی وګړو د وژل کېدو له کبله تاسف څرګند کړ، مګر وی ویل چې برطانیا د عربو د ائتلاف ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه وویل چې موږ ځکه دا دریځ غوره کړی دی چې حوثي یاغیانو تل اوربندونه مات کړي، نظامی عملیات پیل کړي او د سیاسي حل لارې په ځای د قوې په استعمال لاس پوري کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د بشری حقوقو د پاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسه ویل چې د اسلامي دولت ډلې مبارزین د سوریې د پایتخت دمشق په اطرافو کې د فلسطینی مهاجرینو د یو لوی کمپ په زیاتو برخو باندې کنټرول لري. دغه مؤسسه پرون د شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې او د النصرا د جبهې جنګیالیو د یرموک د مهاجرینو د کمپ په تقریبا 90% باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه دوه ډلو په ګډه د نورو یاغي ډلو په مقابل کې چې د سوریې د حکومت مخالف دي او پکې د سوریې او فلسطینیانو ملیشې هم شامل دي جګړې کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې په ځکنیو جګړو برسېره د سوریې قواوی په دغه کمپاین دي د توپونو ډزې کوي. په تیره یو اونۍ کې په دې شخړو او جګړو کې ټول ملکی اوسیدونکي تقریبا 8000 کسه دي او ماشومان هم پکې شامل دي په دې کمپ کې دننه بند پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون په یرموک باندې حمله وغندلې او ویل چې د اسلامي دولت ډلې او د هغې د متحدانو اعمال هغو ملکی وګړو ته چې د دوو کال راهیسې په دې کمپ کې بند پاتې دي او د ضرورت وړ خوراکي مواد، دارو درمل او نور ضروري شیان نه لري سخت خطر دی. د اسلامي دولت ډلې توندلارو په عراق کې د الهدر د لرغوني ښار تاریخي آثارو ته کولنګونه نیولي او هغه مجسمې چې قیمت یې څوک نسي ټاکلی په توپکو او ماشینګنو ولي او درګرد یې تباه کوي. دا ټول د دغو مبارزینو په یوه نوې ویډیو کې لیدل شوي دي. چارواکو محلي خلکو ویل دي چې یاغیانو په دغه ښار باندې چې د یونسکو له خوا د لرغونو آثارو په توګه حفاظت او ساتنه کیږي تیره میاشت حمله کړې وه او څرنګه چې دغه ښار اوس هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی نو څوک څه نسي ویلی چې هغه څومره وران او خراب شوی دی. سوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی او ویلی دی چې یو مبارز په ویډیو کې د خلیج د سیمې په عربي لهجه خبرې کوي او وایي چې دوی دغه ځای ځکه تباه کړ چې د خدای پر ځای د هغه عبادت کړي. جمهور رئیس اوباما په ځین په خپل هفتیزه وینا کې ویل دي چې موږ د خپل ملګرو او متحدینو سره د ایران سره تاریخي تفاهم ته ورسېدو چې که په بشپړ ډول عملي سي نو ایران به د اټومي پروګرام د جوړولو څخه منع سي او زموږ ملک، زموږ متحدین او زموږ نړۍ به خوندي سي. ولسمشر اوباما وویل چې دغه موافقه د بنیادي او سخت خبرو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. شاغلی اوباما وویل دا یو ښه موافقه ده او زموږ اساسي هدفونه پوره کوي. د ایران لخوا د موافقې په بدل کې د امریکا په شمول بین المللي ټولنې منلې ده چې په ایران باندې به اقتصادي بندیزونه لیرې کړي. جمهور رئیس اوباما وایي چې په دې ټینګ باور لري چې د اوږدې مودې د داسې معاملې لپاره تر ټولو ډېره ښه او یوازنۍ لار همدغه ډیپلوماسي وه. د کیوبا د رسمي خبری رسنوي په اساس د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس فیدل کاسترو سره د پاسه یو کار وروسته په عام محضر کې لیدل شوی دی. هغه څلور عکسونه چې آنلاین خپاره شوي دي ښیي چې اتیا کلن کاسترو په یو موټر کې ناست دی او داسې ښکاري چې خپلو طرفدارو وینزویلایانو ته لاس ورکوي. په موټر کې دننه یوازې د هغه د مخ یو اړخ ښکاره کیږي. د کیوبا رپورټونه ویل دي چې د کیوبا دغه پخوانی مشر د تیر دوشنبې په ورځ لیدل شوی دی او دا نه دی ویل چې دا عکسونه ولې دومره ډېرې ورځې وروسته خپاره شوي دي. داسې ویل شوي و چې فیدل کاسترو د وینزویلا د یوه هیئت سره چې د کیوبا سره د پیوستون د ماموریت ته ترسره کولو دپاره یې هغه هیواد ته سفر کړی دی ملاقات کوي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې هغه د وینزویلا د هیئت غړي د لاس په کلک روغبړ او روشانی څېرې سره تر زیات تاثیر لاندې راوستلی وو. وینزویلا چې د تیلو غنی منابع لري د اوږدې مودې راپدې خوا د کیوبا نږدې متحد هیواد دی او د بشری حقوقي یوې مؤسسې ویل چې چین هغه امریکایي جیولوجیست چې اته کال په دې تور چې دولتي محرم اسناد ترلاسه کول په بند کې ساتلی وو آزاد کړی دی. په سان فرانسیسکو کې ډیره د دوی هوا مؤسسې پرون د شنبه په ورځ ویل چې شیوپینګ کله چې د جمعې په ورځ د زندان څخه خوشې سو سمدستي د امریکا متحده ایالاتو ته استول شوی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به اوس راپورټونه راوخلو. د افغانستان جمهوریت ریاست د امن په جګړه کې د سعودي عربستان نه د افغانستان حکومت د ملاتړ نه دفاع کړې ده. زموږ خبريال اکرام شنواری په دې باره کې کابل نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امن په جګړه کې د سعودي عربستان نه د خپل بلاتر د سرګندولو په باب خپل پریکړه نه دفاع کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان اجمل عبید عابدی د شنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګوندي د سعودي عربستان نه د ملي یووالي د حکومت بلاتر به په افغانستان کې دننه د ایران او سعودي عربستان د نیابتي جګړې سبب شي.
اوله مسله دا ده چې د افغانستان دولت په د باور لري چې د حرمین شریفین دفاع د هر مسلمان دین دی او د امده مسلې په اساس مونږ د حرمین شریفین د مقدس خاورې نه خپل دفاع اعلان وکړي. دویمه مسله دا ده چې مونږ په ولسواکۍ او مشروعیت باندې باور لرو او د همدغه مسلې پر اساس هر هغه حکومت چې په مشروعیت باندې قدرت ته رسیدلی هغه مونږ ته مشروعیت لري. او دریمه مسله دا ده چې اس بل ایوات دومره تر خطر تجربه د جنگ او د نامنې نه لري لکه افغانستان لري او د همدغه تجربه په اساس زموږ وړاندیز دا ده چې دغه مسله د اسلامي وادو او د اسلامي رهبرانو ترمنځ په یو تفاهم د کانفرنس اسلامي لخوا او د ملګرو ملتو لخوا یو سلامیز حل ته ورسي.
اجمل عبیدی ویل چې د افغانستان بهرنی سیاست یو فعال سیاست دی.
زموږ خارجي سیاست فعال سیاست دی. ابتکار عمل زمونږ پلاس کده او زمونږ هر تصمیم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دی.
د تیر چاشمې پورز د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې د حرمیان شریفین د دفاع لپاره خپل چمتووالی څرګند. د افغان حکومت دغه پریکړه وروسته په کابل او مزار شریف کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو اندېښنه وښوده چې د افغان حکومت دا دریځ به افغانان د افغانستان په دننه کې د ایران او سعودي عربستان د نیابتي جګړې سره مخ کړي. په کابل کې د بدلون او اصلاحاتو لپاره د ځوانانو شبکې د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې که د حکومت دا دریځ د نیابتي جګړې سبب شي نو مسؤلیت به د افغان حکومت په غاړه وي. د دغې شبکې او چارواکي سید میاسم احسانی د افغان حکومت ته وغوښتل چې په لویو ملي مسلو په چټکه پریکړې ونه کړي.
خاص مشخصی ما هستن که سیاست گذاری های عجولانه
احسانیویل زمونگ زنگری گوختن داده چی په چټکه توګه سیاسی دریزونه ونه نیول شي او د افغانستان د حالات سرسام په منطقي او قانوني ډول پریکړه وشي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د غنیش افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګیدو په برخه کې د سعودي عربستان مرسته اړتیا لري. نو ځکه افغان حکومت د سعودي عربستان د خوشحالولو او د سولې په برخه کې دغه هیواد د مرستې جلبولو لپاره دا پریکړه کړې ده. د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله سانګزی وایي چې د امن نه د ملاتړ پریکړه د نړیوالې ټولنې د دری سره هم یو شان پریکړه ده.
امنیت سازمان ملل متحد هم محکوم کده.
خغل سنگزی وی د دې پریکړې منطق دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یمن کې ګډوډي محکومه کړې ده او د یمن قانوني حکومت په رسمیت پیژني او افغانستان هم په ما غلا را قدم خې دي. خو د افغانستان د بدني ټولنې یو پال او د ولسی جرګې په خوانی اساس میر احمد جوینده اندېښنه لري چې دا پریکړه به افغانستان د یمن د جګړې نه زړه برسېږي او ستونزو سره مخ کی.
ما
عجلانه تصمیم گیرسته شده. حقیل جوینده وی پیمان بانی ده سعودی عربستان ده بریت پاک لازه موافق نیم. دیر په چټکی پریکړه شویده زکه په جګړه کې په دوالو لیکو که افراطی عقایدو لرونکی گروپونه ولاړ دي که حسین دی او که د سعودي عربستان وهابیان دی. افغانستان تل په بهرني سیاست کې بي‌طرفي ساتلی ده په ځانګړي ډول چې حسین د ایران له ملاتړ نه برخمن دی. د پاکستان وروسته افغانستان په سیمه کې دومره اسلامي هیواد دی چې د سعودي عربستان له دریځ نه ملاتړ څرګند کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې آزادي
رادیو درنو اوریدونکو دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو واورید اوس به دا رپورټ راوخلو. په افغانستان کې د خلک د خصوصي روغتونونو له خدماتو لوړو بیاو او د نور او د ناوړه وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې حکومت نه دی توانېدلې د دې روغتونونو کیفیت سم کړي. نه دوی وایي خصوصي روغتونونه په پراخه توګه تبلیغات کوي خو په حقیقت کې نه دي توانېدلې د هیوادوالو روغتیایي ستونزې په ښه توګه حل کړي. د عامې روغتیا وزارت نه وایي د شخصي روغتونونو په اړه دوی ډېرې ستونزې ثبت کړي دي او زر ده چې د ډېرو معالجو روغتونونو څخه د درملنې امتیاز واخیستل شي او یوازې به لومړنیو روغتیایي مراکزو باندې نه بدل شي. یوسف خان ازادران د موضوع په اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د آزاد بازار او پار ارسه کې د شخصي خدماتو لامول سره داسې فکر کېدو چې ترمنځ به سالم رقابت خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. خو اوس شکایتونه کېږي چې له شخصي پوهنتونونو نیولې بیا تر شخصي روغتونونو پورې ډېر دا ځایونه د سوداګرۍ په خونو بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي خلک د مجبورۍ او هغو تبلیغاتو له مخې چې خصوصي روغتونونه یې په رسنیو کې کوي دې روغتونونو ته مخه کوي، خو د څو کلونو له تېرېدو سره د خصوصي روغتونونو په کیفیت کې فرق نه دی راغلی.
فرید احمد هم د کابل ښار اوسیدونکي. شخصي شفاخانو اکثره ډیر اعلانات کوي، یا ته دوی په دې سطح اعلانات کوي چې ته به فکر کوي موږ اروپا کې اوسېږو. حال دا چې کله ورشي دوی سره حتی هغه ډاکټر چې یو دوه کاله درس سی ویلي هغه هم به موجود نه وي. اصلا چې هلته ورشي صرف هلته به یو تجارت وي.
له دې سره د هیواد ډیر نور اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې روغتونونو روغتیایي خدمات، درمل او فیسونه معیاري نه دي او د خلکو وضعیت ته پکې پاملرنه نه کیږي.
زما نوم کبیر دی، پلچرخي اوسیدونکی. دا شخصي شبخانې دا دوه ورځې مخکې ما سره مریضان لاړه سره چپه لاله ول
تو شای ورکړي پکې او نور داسې خاص تدابیر کې شی پکې نشته.
نوم مې مسعود خان ده او لوګر اوسیدونکی. ما
په افغانستان کې چې د امید کرزی په مشرۍ دغه وخت حکومت بازار آزاد اعلان کړ او شخصي روغتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړه، په هیواد کې ډیرو شخصي روغتونونو په فعالیت پیل وکړ. دا روغتونونه چې شمیرې لسهاو ته رسیږي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې ایجاد شوي چې ویل کېږي کمیت یې پوره کړی خو کیفیت او خدماتو ته یې لازمه پاملرنه نه کیږي. د عامې روغتیا وزارت په شخصي روغتونونو کې شته ستونزې تاییدوي او وایي تازه یوه لایحه چمتو کړي چې د ډیرو معالجوي روغتونونو په نوم د خلاصو شوو مرکزونو مخه به ونیسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په روغتونونو کې دوی د هیئتونو ګرځېدل ډیر شوي او دا ثابته ده چې ډیر روغتونونه لازم امکانات نه لري چې باید ورڅخه د معالجې نوم واخیستل شي.
خصوصي روغتونونه رښتیا هم معیاري خدمات نه وړاندې کوي او ډیر ژر تصمیم نیسو چې یو شمېر روغتونونو ته چې د بستر لرونکو او معالجوي روغتونونو په نوم فعالیت کوي تنزیل ورکړو، ځکه ډیرې نه د وینې بانک لري، نه د عملیاتو خونې او نه هم معیاري کار. نو دا اوس ضرورت دی چې د دې ډول روغتونونو فعالیتونه محدود کړو.
په هیواد کې د شخصي روغتونونو د معیاري کېدو ژمنه داسې وخت ورکول کېږي چې په افغانستان کې د باکیفیته روغتیايي خدماتو د کموالي له امله زرګونه افغانان له ډیرو سختو ستونزو سره بهرنیو هیوادونو په تیره بیا هندوستان او پاکستان ته د درملنې لپاره مخه کوي. دا ناروغان چې د ښه تشخیص، د مجهزو روغتیایي وسایلو او باکیفیته درملو له نشتون او ډاکټرانو له رویې شکایتونه کوي وایي چې که په هیواد کې د روغتونونو وضعیت سم شي دوی ډیره پانګه به هم په هیواد کې پاتې شي. عام خلک او ناروغان وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره باید دولت دولتي روغتونونه ډیر او په شخصي هغو منظم او کلکه څارنه وکړي تر څو د روغتیا ځایونه د سوداګرۍ او سرګردانۍ په خونو بدل نشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
څو لنډ او مهم خبرونه. د ننګرهار د پوهنتون استادانو درسي احتساب پیل کړی دی. د ننګرهار د پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر محمد اجمل صافی امریکا رخت ویل دی چې د څو عوامل په بنا د تدریس خلاص اخیستی دی. دوی وایي چې د استادانو معاشونه چې تقریبا 15 میلیون افغانۍ وي غلو تښتولی دي او دوی تر اوسه نه پوهېږي چې معاشونه به ورته ورکړه سي که نه. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا پرون د شنبې په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه. هغه دا وینا دوه ورځې وروسته له هغه وکړه چې د الشباب د ډلې مبارزینو په یو پوهنتون کې 138 کسه قتل عام کړل چې اکثره عیسویان وو. د اردن یو ډیپلوماټ ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او په هغې پرېکړې باندې غور کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو کې دی د بشري ملحوظاتو په وجه ځان راسي. او د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسې ویل چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزین د سوریې د پایتخت دمشق په اطرافو کې د فلسطیني مهاجرینو د یو لوی کمپ په زیاتو برخو باندې کنټرول لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راوخلو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي د یمن په جنګ کې ښکېلو ډلو هغې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی چې په دغه هیواد کې ځینې اړینو طبي موادو رسولو ته اجازه ورکړي. د سره صلیب کمیټې ویلی دي که خبرې کامیابه شي نو اړینو خلکو ته به ضروري مواد نن د یکشنبې تر ورځې پورې ورورسیږي. د په جنیو کې د سره صلیب د مرکزی دفتر څخه د امریکا غږ خبریال لیسا شلاین دغه رپورت راستولې ده. خلیل خان به دغه رپورت تاسو ته در واورم.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یمن کې په جنگ کې شکیلو ډلو باندې ژغ کړی چې د 24 ساعتونو لپاره د جنگ ودروي چې طبي مواد دغه هیواد ته ورسول سي چې سمدستي سخت اړتیا ورته ده. د سره صلیب کمیټې د منځنی ختیځ ویاندی ستاره جبین وویل چې دا سي نشي لیدل سوي چې د بشریت لپاره به د څه وخت لپاره جنگ ودرېږي.
رائټ ناو وی هاف مور دن 48 ټنز اف میډیکل سپلایز دټ وی وونټ ټو سند ټو دی کنټری بیکاز دیس از واټ دی هاسپټلز نیډ دی موست.
د اوس لپاره موږ 48 ټنه طبي مواد لرو چې موږ غواړو دغه یوه ته ورواستو ځکه چې دا هغه څه دي چې روغتونونه سمدستي اړتیا ورته لري. او دغه وروسته بیا موږ څلور کسیزه د جرایي ډله لرو چې موږ غواړو ادن شار ته واستو چې دغه ډله وکړی سي د هغو خلکو علاج وکړي چې سخت اړتیا ورته لري ځکه چې محلي روغتونونه د مریضانو ډک دي. د سره صلیب کمیټه د یمن حالات ډیر سخت شي او وایي چې د یمن په ډیرو برخو کې د ژوند د ژغورلو دواوي او سامانونه ډیر لږ دي او د یواد په ډیرو برخو کې خلک تیلو او د اوبو د کمی سره مخ دي او دغه راز خوراکي توکي هم په ختمېدو دي. د کمیټه وای لزګونه کسان هر ورځ وژل او زخمی کیږي او د ادن شار کوڅې د مړو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې کوارډینیټر ویلریاموس د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې 1509 کسان وژل سول او شاوخوا 1185 دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د اوچي اغیانو پر ضد هوایي عملیات شاوخوا 10 ورځې لمخه شروع سول. په وژل سوو کسانو کې د سره صلیب کمیټې درې یمنی رضاکاران هم شامل دي چې هغه مهال په هدفي ډول په نښه سول چې په جنګ کې د زخمي سوو کسانو سره مرسته کوله. جبین وویل که مرستندوی کسان خپل کار په خوندي توګه نسي ترسره کولی نو د یمن خلک به نور هم وکړيږي.
The consequences will be that the people who are now literally depending on this aid, many, I mean, some of them are dying.
دغه نتیجه به دا سي چې خلک چې دا وخت په مرستو تکیه کوي چې ځینې د یوات مختلف برخو کې وژل کیږي، هغه کسان چې روغتونونو ته نسلی او یا هغه خلک چې علاج نسی کېدی او د خرابې وضعیت له کبله ځینې روغتونونه هم تړل شوي دي. کالات دغه ډول جاری وي نو د بده مرغه ډیر زیات کسان به مړه سي. جبین وای دوی هیله مندي چې دغه 48 طبي مواد او جرایي سامانونه به یمن ته ولېږي چې د 6000 څخه تر 3000 کسانو د علاج لپاره به بس وي. هغه زیاته کړه څنګه چې دوی رسمي اجازه ترلاسه کړي د اردن او جنیوا څخه الوتکې کې یمن ته د پرواز لپاره تیار دي. هغه وویل د سره صلیب کمیټې د خیمو، جنراتورونو او نور سامان آلات چې د اوبو رسولو شبکې ترمیم کړي چې په جنگونو کې زیانمن شي وي هغه ته هم تیار نیولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په نایجیریا کې د مارچ د 18 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وروسته وشمیرل شولې او په سوله ییزه طریقه د قدرت انتقال ارجمنه شوې ده. د دولت پخوانی مشر محمد بوهاری چې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره څلور ځلې کوشش وکړو په څه باندې 2.5 میلیون رایو باندې په ډېر نږدې انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. د د بریا او د پخوانی جمهور رئیس ګوډ لک جوناتان د مهربانۍ لمخې امتیاز ورکول د افریقا د سترې دیموکراسۍ لپاره د قدرت د انتقال د بالقوه لحظې نمایندګي کوي او همدغه راز د درستې وچې لپاره د سوله ییزه سیاسي بدلون یو مثال دی. امریکا د مارچ د 18 نیټې د تاریخي او په عمومي توګه د سولېزو انتخاباتو په مناسبت د نایجیریا خلکو او د دوی حکومت ته مبارکي وویل. موږ په خاصه توګه ټول اریا ورکوونکي انستایو چې د صبر او زغم نه کار واخیسته او خپل وعده یې څرګند کړه چې په دیموکراتیک پروسه کې برخه واخیستله. موږ منتخب جمهور رئیس بوهاری ته مبارکي وایو او موږ په خپل ژمنه باندې ټینګار کوو چې د نوي انتخاب شوي حکومت سره کار کوو چې په دیموکراسۍ کې له تمرین نه راووت. موږ د نایجیریا د انتخاباتو مستقل کمیسیون او د کمیسیون رئیس اتاهیرو جیگا ستایو چې په عمومي ډول انتخابات داسې تنظیم کړي وو چې خلکو پکې په منظمه توګه رای ورکړي. د ټکنالوژۍ نه یې پکې کار اخیستی دی. کارتونه یې پکې استعمال شوي وو چې د انتخاباتو د پروسې اعتبار او شفافیت زیات کړي او د نتیجو اعلانول چټک کړي. په داسې حال کې چې موږ ته د لوجستیکي ستونزو راپورټونه راورسېدل خو دغه رنګه پیښو د انتخاباتو عمومي نتیجو ته تاوان ونه رساوه. نایجیریا مخ په زیاتېدونکې توګه یو مهمه ستراتیژیکه انډیواله ده او په دغې وچې او له دې نه په اخوا په امنیت او سوکالۍ کې مهم رول لوبولی شي، ځکه نو دا ضرور وه چې په دغو انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو په نسبت ښه والی راغلی وي او دوی د دې دیموکراسۍ لپاره نوي معیار وټاکه. د دې معنا دا ده چې نایجیریا ته نه یوازې د تاوتریخوالي ردول ضرور و بلکې د سولې ټینګولو ته پکار و. موږ د جمهور رئیس جوناتان د خدمت کلونه ستایو او د خپل هیواد د ګټو لپاره عمل کړی دی او موږ د ده په هغه غوښتنه خوشحاله شلو چې د قدرت د انتقال د دورې په وخت کې د اتحاد او آرامۍ لپاره وکړه. د نوي حکومت په مخ کې ډېر بدلونونه پراته دي. د بوکو حرام په خلاف جګړې ته دوام ورکول او دغه ګواښ پای ته رسول، اقتصادي وده تقویه کول او د خلکو لپاره په حکومتي خدمتونو کې ښه والی راوستل چې دا ټول هغه څه دي چې حکومت یې باید غم وخوري. ملي امنیتي خدمتونه مسلکي کوي او مزمنه اداري فساد سره چلچلن به هر مشر ازمایښت کړي، لیکن د نایجیریا خلکو څرګنده کړې ده چې دوی د بدلون توقع لري چې د خپل ستر هیواد وعدې سر ته ورسولی شي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې خبرې د ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202 شپاک 19 31 3 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
درنو اوریدونکو زمنګ لومړی نیم سات خبرونه په دې ځای پاتې ورسېدله. بلنه درکو د ریښ خبرونه ته چې څو شیبې ورسته به خبره کړم.